د مشال رادیو په خبري غړی کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. موږ د پښتونخوا پر مهمو مسایلو د راپورونو د خبرېدو لپاره برابر کړی دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ او وایورئ. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. پښتون ژغورني غورځنګ په رزمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د سوات پولیس وایي د مدین پیښه کې ککړو دوه کسانو ضد مقدمه لیکلې ده، او قطر وایي په غزه کې د اوربن لپاره هڅې ساري. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورني غورځنګ نن د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د امن لپاره پر غوښتل شوي جلسه کې له حکومت د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر مشال لډیو ته ویل چې دا جلسه نن 2 بجې ماسپخین پر ازمک کې پیل شوه. تر دې وړاندې ویل شوي ول چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نور مشران به جلسې ته ویناوي کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا جلسه د سیمې د امن او په وسایلو د ولست اختیار لپاره ده. هغه وایي د بدامنۍ پر نوې صفحه هدفي بریدونه او د پښتنو پر وسایلو به خبرې کیږي. دی وایي د هغوی هدف په سیمه کې امنیت پر ځای کول دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په بنو کې د امن لپاره جرګه او کورمه کې د نامنۍ پر ضد لاریون شوی، او په خیبر کې د یو خبریال تر وژنې وروسته تر پرونه پورې مظاهرې روانې وي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د امنیت د ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي. روان کال یوازې په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 28 هدفي بریدونه شوي دي چې په کې یو شمېر ځوانان، سیاست والان او قبایلی مشران وجل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د سوات پولیسو د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور د وژنې په پیښه کې د دوو کسانو پر ضد اف آی آر لیکل دي، خو تر اوسه څوک نه دي نیولې. د په داسې حال کې دا چې د جون په 6مه د سوات په مدین کې قهر دلو خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي سلیمان مقدساتو ته د سپکاوي په تور واژه. بل وګرو د مدین په تاڼه هم بریدو کړ، نه ګاډي لس موټر سایکلونه او د تاڼې ریکارډ ته اور واچو. چرواکي وایي سلیمان په تاڼه کې د پولیسو په وړاندې په ځان مذهب ته د سپکاوي تور رد کړو. په سواد کې د پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله پرون نا وخت مشال لډیو ته ویل
اس میں ایف آئی آرز بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس میں باقی جو قانونی کاروائی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں.
ادا کے مقدمے درج ہوئی، باقی جو کم قانونی کاروائی دا ہم کو منتا چ کم معلومات راغلی حقی کے یول اس عام وگڑی او پنځه پولیس والا جوبل شوی.
د چارواکو په وینا په سیمه کې وضع عادي ده، او نن کالام تتلون کې لارا او د مدین بازار پرانستل شوی دی. بل پلو د سوات د کاروبارانو د ټولنې مشر عبدالرحیم پرون ناوخته په منګوره کې خبریالانو ته ویل چې دا کار د سوات سیلګری او کاروبار ته د زیان رسولو لپاره شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د سوات خلک به منفي عناصرو ته د بریا اجازه ورنه کړي. د پاکستان د علماو شورا دا پیښه په کلکه غندلې او ټینګار کړی چې نه اسلامي قانون او نه هم د پاکستان اساسي قانون د کوم انسان د وژلو یا سوځولو اجازه ورکوي. د بلوچستان حکومت د 2024-25 مالي کال لپاره د 7,955 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د خزانه صوبایي وزیر میر شعیب نوشیر وانی پرون د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا د 25 ارب روپو اضافي بجټ ته د خبره د صوبې ټول اخراجات 910 ارب او محصولات 955 ارب روپی دي. نوشیر وانی وویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې له 22 څخه تر 25% پورې زیاتوالی شوی دی. د په خبره په بجټ کې د تعلیم د ودې لپاره سبان 146 او د صحت لپاره ټول نږدې 90 ارب روپۍ خودل شوې دي. نوموړی وایي چې په صوبه کې د امن او امان ټینګ ساتلو لپاره 40 روپۍ ځانګړې شوې دي. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي اسد بلوچ پر بجټ سختې نیوکې کړې دي. ویلي دي چې په دې کې د صوبې د 15% خلکو بنیادي ضرورتونه په پام کې نه دي نیول شوي. تاسو له مشال لډیو خبر نه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا وایي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستانه د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتنبایوا د خبر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې چې د افغانستان پر حالت د بحث لپاره رابلل شوې وه. تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څیر د افراطي ډلو د حضور په باب اندېښنه خولې وه. د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف د جون په 12مه د قزاقستان په الماتی ښار کې یوې غونډې ته ویلي ول چې په افغانستان کې ځینې ترهګري ډلې ځای پر ځای شوې، ځکه نو مسکو اړ شوې د تاجکستان او افغانستان پر پوله د امنیت ښه کېدو لپاره ځینې ګامونه واخلي. قطر ویلی چې په غزه کې د اوربان لپاره د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د خلا ډکولو لپاره روانې هڅې ساري. حماس ته امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې. قطر، امریکا او مصر له میاشتو راهیسې په خبرو بوختې چې دا رنګ د 2023 کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل او حماس ترمنځ رامنځته شوی جنګ ودرېږي او یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي شي. په نومبر میاشت کې د 2 ورځو لپاره په جنګ کې وقفه راغلې وه چې په نتیجه کې څه باندې 100 یرغمالیان خوشي شوي ول. له هغه وخت راهیسې کوششونه له ځنډ سره مخ شوي دي. د خبرونو پای. دا مشال رادیو ده. زه نجیب عامر ما تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. پښتون ژغورنې غورځنګ په رزمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د دې معلومات په تفصیل درکو. د بر جنوبي وزیرستان د شوال خلکو د حکومت ترمنځ نن مذاکرات کامیاب شوي دي او هغوی دمګړې ته خپل پرلت ځنډولې دی. د خیبر پښتونخوا په پاړه چنار کې بیا پر مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده.
د موته ویناري اساس سره څه قیمت نه لري کینای شي موته ویني رنگ سور دینا ابي مال خیل وکیا دے اغا ڈنڈر وکیا دے اغا باندې حکومت ایکشن نه کړي.
په خیبر پښتونخوا په خیبر د ضلع کې بیا د یو خبريال د وژل کېدو خلاف خلکو مظاهره کړې ده. راپور پیلرو دا ریپورت هم لرو چې په خلیجی هیوادونو کې میشت پښتانه کارګر له خپل ستونزو سره سر ټکوي او په داسې حال کې چې اختر تیر شوی خو په خوست کې اختریزي مشاعرې له هم دوام لري.
او شاعر زخمی ولا چې دا د عبادت په راوړې لزان سره سندره پټه پیژړلای.
دا مشال رادیو دا تاسو خبري غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان پر رزمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د غورځنګ مشران وایي چې جلسې ته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د مختلفو سیمو ډېری خلک ورغلي دي. دوی وایي د جلسې مقصد د بدامنۍ او هدافي بریدونو مخنیوي او د پښتنو پر وسایلو د هغوی اختیار دی. دا موضوع د لا روښانه کېدو لپاره له سیمې زموږ همکار عمر وزیر را سره دی. عمر وزیر، جلسه خو بلا روانه وي، کومو مشرانو پکې ګډون کړي او مختصر کوی چې څه وینا وشوي دي؟
مننه بیر، بالکل. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په شمالي وزیرستان رزمک کې دغه جلسه چې کوم دی هغه جوړه کړې ده. د رزمک د سیلاني سیمه ده چې هلته یخ ښکلی موسم لري، نو دغلته ډېر زیات خلک په دغه ورځو کې راځي. نن جلسه کې د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو نه، دغه رنګې قبایلي ضلعو، بلوچستان مختلفو سیمو نه خلک راغلي دي په زرګونو شمېر کې. دلته په دې ګراوند کې خلک جمع شوي دي. مسپیشین 2 بجه دغه جلسه پیل شوه چې لا هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا مختلف ضلعو چې کوم کوارډینیټران دي، رابطه کاران دي یا د غورځنګ مشران دي، هغوی خپلې ویناوې کړې دي. د بلوچستان نه چې کوم مشران راغلي دي، اوس لږه شېبه کې به منظور احمد پښتین د غورځنګ چې کوم مشر دی هغه خپله وینا کوي. خو تر اوسه پورې چې څومره هم ویناوې شوې دي په دغه جلسه کې، هغه ټولې د نامنې ضد دغه ویناوې شوې دي. او مشرانو وویل چې د پښتونخوا په مختلفو سیمو کې او دغرنګ د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې نامنې زیاته شوې ده. ورځ تر بله دغلته د نامنې پیښې زیاتېږي. هدفي وژنې چې کوم دي هغه روانې دي. دوی دا هم وایي چې دغلته د وسلوالو فعالیتونه چې کوم دي هغه د تیرو کلونو په پرتله یا د مخکې میاشتو په پرتله اوس نور هم سوا شوې دي. دوی دا تور پر کوي چې حکومت او فوج د دې د مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نو بار بار دوی په دغه باندې زور ورکو چې د هدفي وژنو مخنیوي وشي. دغلته چې کوم نامنی دا داغه د پای ټکه وګرځول شي او د سره سره چې کوم پښتون میشته سیمو کې کوم مسایل دي پاغه باندې اختیار پکار دي. د غلطه خلک پروزګار شي، ترقی عمومي او د ترهګری چې کوم د لهر داغه نور بچ کړل شي. په دې باندې زیاتره مشرانو سره ویناوې کړې.
عمر، پوز او حکومت خو وخت په وخت ویلي چې د امنیت ته ټینګول لپاره دوی لاس پکار دي. د پی ټی ایم مشران له دغه ژمنو سمره راضي دي یا سمره پاغه وادو باور کوي؟
څومره هم چې مشران دي هغې په خپلو ویناو کې هم دا ګیله ضرور وکړه چې تر اوسه پورې د نامنی ختمولو پر ځای هغه نور هم سوا شوې ده. دوی وایي چې هدفي وژنې د 2013 کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې روانې دي. اوس د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې دا هم دوام لري. دوی وایي چې په هغې کې هم حکومت او فوز پاتې راغلی دی. دا تور پورې کوي چې حکومت په هغې کې سنجیده نه دی او دغه د دوی په وینا چې په دغه سیمو کې نامنی د 13 کالونو په پرتله نور هم سوا شوې ده او دوی اندېښنه څرګنده کړه چې دغه نامنی د خلکو ژوند چې کم دی نور هم اغېزمنوي که چېرته د دې په وخت مخنیوی ونه شو. خو بل طرف ته حکومت او فوج څنګه چې تاسو وې وخت په وخت دا دعوه کړې دي چې دغلته امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو ضد د حکومت او فوج په وار وار دغه دعوه کړې دي وایي چې د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات چې کم دی هغه دوام لري.
عمر که مختصر دا مو وایي چې حکومت تر کومه بریده د نن ورځې د جلسې اجازه ورکړې وه PTM تا.
بالکل دوی هر جلسه چې کوي په هغې کې بیا د ضلعي چې کوم مرسیال مشر وي ډیپټي کمیشنر د هغې نه اجازه اخلي. نو دغه پر ځمکې یو لوی لوبغالی دی چې جاز ګراوند ورته وایي یعنی جوز ګراوند په مقامي جمع کې میل هغې سره لاندې لوی ستر بل لوبغالی دی په هغې کې دوی دغه جلسه را جوړه کړې ده او ځایي چې هلته کوم پولیس دي دغه دي تر هله څه حده پورې هغې خپل د امنیت دپاره چې کوم دي هغه ګامونه پورته کړي وو. خو دغه خلک چې تګ راتګ کو کم پلارو باندې رزمکه پاغه کې صدا سه خړن نه وچه خلق داغه نه منکل شوی وی.
ډیر مننه پښتون ژغورنې غورزنګ نن د شمالي وزیرستان پر رزمکه د امن لپاره جلسه کوي او تاسو د دې معلومات پوره د زمون خبريال عمر وزیر معلومات درکول. دا په داسې حال کې دا چې پرون په بنو کې هم د امن لپاره جرګه شو او بل خوا کورم کې د نامنې پر ضد پرلت روان دی او په خیبر کې د خبريال تر وژنې وروسته مظاهره روان دي. بل لړخته پوز حکومت وایي چې د امنیت ټینګول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري او تازه رپورټ دا چې د بر جنوبي وزیرستان د شوال خلکو او حکومت ترمنځ نن مذاکرات کامیاب شوي دي. د پرلت مشرانو مشال اډیو ته ویلي چې په نتیجه کې هغوی خپل احتجاج د جون تر 18 پورې ځنډول دي. د پرلت یو مشر ساجد مسید مشال اډیو ته ویل دا ګام یې لاغې وروسته واخیست چې حکومتي چارواکو یو پلاوی او په صوبایي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي آصف خان ورسره ولیدل او پرلتوالو ته باور ورکړ چې غوښتنې به ومنل شي. د برز سهیلي وزیرستان شوال اوسیدونکو په خپل سیمه کې د انټرنیټ، تعلیم، صحت او نورو سہولتونو لپاره احتجاج او پرلت پیل کړو. دوی وايي په سیمه کې امنیت ښه دی خو سہولتونه نه لري. اشتیاق مسید رپورت لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیمه احتجاجی درنې مشرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د حکومتي چارواکي او صوبایي اسمبلی نمائنده د وشتنې منلې باور ورکولې بنئ احتجاجی درنا تر 20 جون پر ختمه کړی دو. د شاول احتجاجی درنې یو مشر سجاد ماسید په دغې براکشه مشال ریډیو ته وویل
پښاول شه 24 دن ترنا شری وا نو هغه درنا میژ د 27 جون پر ملتوی کړی وا چې میژ چې کیما کمیټي وا هغه دلی وا ډی سی سره هغه ملاقات کړای وو او هغه سره خبرې شوې پاغه نه ورسته 20 جون باندې میژ ایم پی هارو ولا وا چې خان بیا هغه کین دهانی ها ترنا تاور کړی دو چې ان شاء الله راته ته مطالبه او زه پتا سوبر چې زر نظر حل کا وو چې مطالبه وی هغه یقینا چې پی اس اپ ولا وا هغه بډول چې کیما مسله وا هغه باندې دا خپل هارو غا روډي هولی دا چکیما د تحصیل مسله وا تحصیل د بلډینګ والی دا چکیما نوټیفیکیشن مسله دا هغه مهاته ته مخته کړی دو او د افغان بارډر یقینا چې میش سره ډیر پلان حدود شدای او هغه هم میش د ته پرزور ویلی دی او د ان شاء الله کنده انی هر کړی دو دا بارډر چکیما زلې دای دی او شاول له پرانه دای دو هزه کوشش کاو چې تو ستا ان شاء الله د بارډر زر نظر کولاو کا بقایا چکیما نتورک خبره وکړه لا هغه ول زر نظر او د تو ستا ټاور چکیما مسله دا هغه ان شاء الله زحل کاو ان شاء الله کنده انی روکړی دو دا ویلی دي چې ان شاء الله په تاسو ورځ شو ځان د ډي سي سره ملاقات کوو په مطالبه او دوه ان شاء الله نظر حل کاوه.
د شاول احتجاجي درنې یو بل مشر ویایي چې حکومتي چارواکي او د دوی سیمه نه مخ اړولای دی د زکا د سیمه اوسیدونکو په احتجاج باندې مجبور شوی دی.
ابوت خان دا د شاول سره تعلق لري یقین امیر مطالبی دی نت ورک تا تحصیل و سروې دو سکولینا دی په شاول شه امیر تحصیل دا نوټیفیکیشن نه دا شوا دی میز یت سوالات نشه په شاول شه می 3G 4G نه غوړي خو می سکیم ساده نت ورک دا میش نه دا لګی دا ټول خلک یا تو ایجوکیشن ای چې غوړي به سن داخل چې سره دا په دا درنه چې کو خدا شعور روغای پشه دا شاول علاقې ډیر وخت نه پوت شوی علاقې بالکل سګ دل مخ نه راړوي.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان شاول سیمه احتجاجي درنې غوښتنې د سویلی وزیرستان ډپټي کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې زربا د شاول سیمه اوسیدونکو ته په خپله سیمه کښې سهولت ورکول د پوراو اقدامات کوي، خو د شاول احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي که حکومتي چارواکیو یې تر ویشتم جون پورې د دوی غوښتنې پیرا کول د پورا عملي اقدامات و نه کړل، بیا وو د سیمې اوسیدونکي یور بیا په احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوس ورزو لنډی کوتل ته. هلته د ځایي خلکو د هدفي وژنو پر ضد او د امن د قایمولو لپاره پرلات پیل کړی دی. په دغه پرلات کې قومي او سیاسي مشران برخه اخلي. دوی د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. دا پرلات په داسې حال کې لګول شوی چې د جون په 13مه د لنډی کوتل په سلطان خېلو مزارین سیمه کې وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل اپریدی په ډزو واژه. د دغه پیښې نه پس په خیبر ضلعه کې ولس راپارېدلی او په احتجاجونو یې لاس پورې کړی دی. د دغه پرلات نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د لنډ کوتل په تکیه میدان کې لګول شوی پر لتا د وینا په وخت یو سیاسي فعال ګل بهادر اپریدی ویل چې موږ نور د ریاست څخه د هر هدفي وژنې قاتلان غواړو او د نامعلومه کسانو استلا نورا نه منو.
قومونه هم سره معلوم دي، یو بل سره پیژنو، څه شی نامعلوم دی؟ چا نامعلوم یې اته او ته ماته نامعلوم نه یې، زه دې پیژنم. یا د نامعلوم استلا چې دوه کنه دا ما استعمال دا غلط استلاو، چا نه معلوم دی، ماته ته معلوم یې، تی ذمہواری چې تیرا ته معلوم کې. مقصد مې خبرې دا دی که په دغو کې دو نه یې ملوث، قاتلان راکه، لنډم ده او ګدایم ده. د کلي مشران شته، منتخب نمایندګان شته، دا خلک یې فیصله وکړي، خو ته موږ ته خلک په ګوته کړه. دا نه ځکه غواړم چې ماته پته ولګي چې ما د وطن له څوک راځي، په دکان کې مې ولې، په سړک مې ولې، په غره کې مې ولې، او سړی مې نامعلوم دی. په افریدي کې چېرته دا نه و شوي چې نامعلومه مړی و، مړی به وشو چا به ټاټارو والو چې دا مې یا قبر کړی یا مې وزر کړی، اوس دا نامعلومه اصطلاحګان دی سره نه منو.
یو بل سیاسي فعال او قومي مشر مراد حسین اپریدی وویل چې د دغې پرلتونو او احتجاجونو له لارې به په دې سیمه کې په خلکو کې ویاره ختموو او امن لپاره به خپل تحریک ته دوام ورکوو.
مونږ سره چې دغسې مشران ناست وي، د تاسو غوندې خلک ناست وي، نو انشاءالله زمونږ حوصلې به بلند وي او مونږ به دغ عمل ته، دا چې کوم عمل روان دی، د خوف او د یره چې وکړه، دا به انشاءالله ختموو. د جمعتونو چې څومره امامان صاحبان دي، هغو تن ټلیفون وکړو او هغه خلک هم چې کنه په دغه مجلس کې حاضر کو چې موږ د مجلس پې خخ کاری، چې موږ سره دلته بزنس کمیونټي وو، د بازار یونین دی، یا وو کلب برادری وو، یا ډاکټرز حضرات دي، نو چې چا څه کانټیکټ وي، رابطی وي، نو مهرباني وکړو چې علما حضراتو ته، دغه نورو خلکو ته چې څومره هغه دي، هغو لم دعوت ورکړو چې هغه هم راشي په دغه پروګرام کې موږ سره کینی، ځکه چې دا خبره دا د یو کس نه ده، دا د ټولو قومونو مسله ده.
په دې پرلت کې شریک ملک عبدالرزاق پردی ویل چې اوس به یو وار بیا کومونه منظم کوو او د دغې سیمې حفاظت به پخپله کوو. د خیبر زلی په لنډ کوتل کې دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د جون په 13مه نیټه وسلوالو په لنډ کوتل سلطان خیلو کې ځایي خبریال خلیل پردی په ډزو وژلی و. د خیبر زلی پولیسو مشر ډی پی او سلیم کولاچی ویلي چې دوی د خلیل پردی د پیښې په ساینسي بنیادونو باندې پلټنې پیل کړې او زر تر زره به په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسی او قانونی سزا به ورکړي. او وسلوال پر ضد هم د لټون عملیات پیل کړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې په دې سیمه کې بدامنی رامنځته کړي. سلیم کولاچی ویلي چې په دې تیرو شاوخوا دوه کالو کې وسلوالو په پولیسو او اف سی ځواک باندې هم بریدونه ترسره کړي او د دغو امنیتي ادارو یو شمیر ځوانانو هم پکې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یوه بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یوه بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په پینزو بجو. د خیبر پختونخوا په پاړه چنار کې پر مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوه. د احتجاج پرون ځای خلکو مشرانو کړو. احتجاج کون کو په خار کې لاریونو کړو بیال ته د پریس کلب مخې ته کېناستل. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د مسلک او فرقې پر بنیاد پر مسافرو د بریدونو د مخه ونیول شي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت بحالول او مسافرو ته تحفظ ورکول په لومړیتوبونو کې دي. په کوهاټ کې پر 3 جون د مسافرو پر ګاډي برید شوی چې پکې 2 کسان وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي. تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
په باڑا چنار کې مقامی خلکو او مشرانو دوه ورځې وړاندې پر شیا مسافرو د شوی برید خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د جمعې پورز له مرکزی امام برګا تر پریس کلب لاریون وکړو او بیا هغلته تر کېناستلو پس ورته قامی مشرانو تقریرونه وکړل چې پکې د مسلک او فرقې پر بنیاد مسافر نه خکبلو مخه نستلو غوښتنه شوې. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینی مشر جلال حسین بنکش د خپل تقریر پر مهال ویلي ریاست پر داسې ناوړه اقدام ولې چوپ پاتې دي چې هورې د علاقې هر تن ته د رسېدلو خطر پیدا شوی.
د موت او وینې ریاست سره څه قیمت نه لري کله چې موت او وینې رنگ سور دی نه اندازه ده چې ما خلاف ما قوم کې چاہے عدم الخیل وکیا دے اگر ڈنڈر وکیا دے اگر بائی پاس وکیا دے اگر باندے حکومت ایکشن نہ کھلی.
پا کوہاٹ کے پا شلم جون لا پیخورا دا پڑا چنار پلور پا راوان فلینک کوچ برید شوے وو چی پکی دا واجد حسین پناما دا ملانی یو تن مٹ شوے. پا حقا برید کی یو بل گاڑے ہم دا گلو پزید راغلے وو چی پکی سالور تانانو تا مرگ شوبل رسیدلی وه. دا تازه برید تر هغې شوی چې په بشارو کې پر 18 جون 200 مسافر وژل کړی شوي. په احتجاج کې شامل د پړچنا ځایي مشر هغه تجمل حسین وایي دا تاثر ورکول کېږي چې شیعه د سنی او سنی د شیعه مخالف دی حالانکه دواړه د سولې امنیت او ورورولي چغه وهي. حسین زیاتوي هیڅکله به ونه غواړي چې د سیمې امن په خپله برباد کړي.
اے پر چنار اے ٹولے پر میں امن خرپولے دے پارا برہاو کوششو نہ کی گی غاڑی دا سو دوبارہ پر میں کے بدامنی جوڑے شی ہیس کلب انشاءاللہ دخمان نہ کمی ابھی گی سا آغا پر میں کے دوبارہ رسا بدامنی جوڑے کی پر میں کے یو ہمگیر جانگ رباندے مسالات کی اخیر اپنے وہ کوشش کہو سا پہیس کے مات دغے پر میں کے دوبارہ جانگ مسالات نشی.
بلخوا پا دغڑا دا کرمی ضلع انتظامی دریز مخی تراقلے او نہ زائی پولیسو سو ویلی. البته د کامی سیملی غړی حمید حسین په خپل ویډیو پیغام کې ویلي لا مقامی چارواکو د سیمې امنیت بیرته بحالي او مسافرو ته تحفظ ورکولو غوښتنه کوي. د کامی سیملی غړی زیاتوي که په مقامی سطح غوښتنه ونه منل شوه نو په اسلام آباد کې ناس وکدارانو ته به خپله خبره رسوي خو باندې نور غلي نشی پاتے کے دے
پہ حکومت کام نشی رکھوالے متوئی موب بیا بندوباس ہوکو موب سنٹر نہ پختہ نہ ہوکو موب دینا بار ارباب اختیار نہ بز پختہ نہ ہوکو مگوئی تب بیا ویم سمتا توسی امن را کوئی حکوم کا سون متناستی التا چورخ گورنمنٹ ارباب اختیار دی اگوئی متا امن نشی رکھوالے مو ریزی نہ بل ریزی تب فساد زیتی گی فساد جڑی گی
پا کورما کې ل دسمبر میاش پر مسافرو د بریدونو سلسله روانه شوه چې بګی تر اوسه په لزګونه تنان مړه او زبل شوي دي په لارو کې پر مسافرو بریدونه تر حقې پیل شوي چې هغه لته شیا سونی ډلې په خپلو کې ونخلېدل په سیمه کې تیر کال شیا سونی ډلو په خپلو کې یو معاهده هم کړی چې تر مخه ټولې تک را تک لارې به کلو ساتلی شي او څوک به پر یو بل گزار نه کوي خو بیا هم پر مسافرو د بریدونو سلسله نہ دودر دلی پ معاہدہ کی دی چکا چرتا نہ خوخا پہ خرامینس تشین و شخصی او یا قامی سطح ب دہاغ بدل نہ اخست لکی کی تارک رگ سے مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو پر خبرون او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورن سربیرا ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مهیرو
د سوات پولیس وایي د دوه ځایي کسانو خلاف د قتل اقدام قتل او سرکاري ودانۍ ته د زیان رسولو د جرمونو اف آی آر درج شوی دی. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې تیره ورځ په مدین کې پارېدلو خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د هغوی په وینا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییز ډول وواژه. بلواګرو همدارنګه په تاڼې هم حمله وکړه او ګاډو ته هم اور واچو. د سوات د هوټلونو ټولنه وایي دا ډول پیښې د سوات د امن په اړه ناسم انځور خپروي او بیا به هیڅ نه دغه سیمې ته ورتګ ته زړه نه کوي. له سوات نه عظمت خان رپورټ لري.
د سوات په مدین کې د جون په شلمه نیټه ځای اوسیدونکو د سیالکوټ سره تعلقون کې سیلانې په دغه تور وجلو چې په د مقدساتو سوځولو او سپکاوي تورونه لګېدلي وو. د ځای اوسیدونکو او پولیسو تر مخه دغه تن بازار کې خلکو وهلو چې پولیس یې ترې خلاص کړو او تاڼه کې بند کړو. د سوات پولیس مشر ډاکټر زاهد الله مشال رډیو ته د جون په 28 نیټه وویل چې په زرګونو مظاهره چانو د تاڼې ګیرا وکړو او دا کې ډزې هم شوي چې پکې یولس عام وګړي او 15 پولیسواله جوبل شول. تاڼې کې پولیسو نپری کمو ځکه مظاهره چانو ملزم د تاڼې نه وستو او ورسره د پولیسو تاڼې ته اور هم ورتکو. پولیس مشر وایي چې د پیښې مقدمه درج شوي.
اس میں ایف آئی آرز بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس میں باقی جو قانونی کاروائی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں.
ادائی کے مقدمے درج ہوئی باقی چکم قانونی کاروائی دا غہوم کو منتا چکم معلومات راغلی حقی کے یولس عام وگڑی او 15 پولیس والا جوبل شوی دغه ټول لگ جوبل دی چې زیاتره پکانو لگی دلی او تشدد پہ شوی
اور تشدد کے اس کے اوپر ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے یہاں تک ہے.
دا پتا سے حال کے چې دا اختر په مخا سواد کے پزرگونو سیلانیان موجود ول پټولنیزو رسنو د سواد په اړه داسې خبرونه خپاره شول چې د سواد سیلګرۍ سند خرابول لپاره دغه یو سازه شو. په دا اړه د سواد هوټل اسوسییشن صدر او د سواد قومي جرګې غړی حاجی زاهد خان وایي چې دوی د سواد امنیت لپاره اندېښمن دي.
چې دلته کې خلک د اسلام نه زیات متاثر دي یا د اسلام سره زیات مینه لري او په هغه علاقه کې داسې واقعات کیږي نو دا به د سواد د خلکو لپاره د ماننده وړ نه وي. بیا د دې په اړه کې چې خلکو جذبات خلک را پاري او دغه نه غلط خپل مقاصد حاصلوي نو موږ دغه بنیاد باندې دیته د سازش په نظر ګورو او دا ګڼو چې د سواد امن ته خطر دی. سیاحت که جوړ شي او که تباه شي او که روغ شي یا هغې ته څه نقصان ورسي هغه څه خبره نه ده خو وقتی نقصان دی کېږي به موږ د ډېرو نقصاناتو سره د تېرو لسو شلو کالونه عادت یو زموږ سیاحت په خساره کې دی.
د سوات تجارتی اتحادیه ترجمان ډاکټر خالد محمود مشال ریډو ته وویل چې دوی د مدین بحرین او نور سیلګریزو سیمو مشرانو د جماعتونو امامانو سره رابطې کړي او د مدین د پیښې غندنه کوي او غواړي چې راتلونکي وخت کې داسې پیښې ونه شي.
وسم میلمانه باقاعده تور باندې روان دي. هر قوم سره که تعلق ساتي باقاعده تور باندې خلک شي او بیا په هغه کې چې کم نقصانات چې شوي دي سرکاري ملاکونو ته چې نقصان شوي دا یقیني چې دې کې چې خلک په بدی کې شریکي چې چا د چا به د پولیس سره په بدنیتې په دغه باندې پکړی یا به د تاڼهدار سره به د چانه لګېدل نو تاسې نمونه صورتحال پکار نه دي چې مونږ بیا سرکاري ملاکونو ته نقصان نه سو او دا کم واقعات چې شوي دي د دې مونږ ټول قام د دې مونږ مزمت کوو. امونگا حکومت تم وای چې دسه نمونه واقعیت کیږي پکار دار چې د دې لپاره کم قانون جوړ دی کم دفات جوړ دی پکار دار چې دغه مطابق هغه خلکو ته سزاګانی ورکولې.
د سوات پولیس وایي چې ټول سوات کې سړکونه خلاص دي، سیلګرو ته تحفظ او سانتیاګانی ورکول کیږي، او سوات کې د پیښو وروسته څه قسمه بدامنی نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
وردونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو مخکې تر دې چې نور رپورټونه در واورو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. پختون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د امن لپاره په راغوښتل شوې جلسه کې له حکومته د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار ادرحمن وزیر مشال اډیو ته ویل چې جلسه په 2 بجو پیل شوه او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نورو مشرانو جلسې ته ویناوي وکړي. خو پوځ حکومت وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیسو د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور د وژنې په پیښه کې د 2 کسانو پر ضد اف آی آر لیکل دی، خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولې. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 20 د سوات په مادین کې قهرېدلو خلکو د پنجابي اوسیدونکو سلیمان مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی و. د بلوچستان حکومت د 2015 شمالي کال لپاره د 9555 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د خزانې صوبایي وزیر میر شعیب نوشیروانی پرون د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا د 25 ارب روپو اضافي بجټ دی. د په خبره د صوبې ټول اخراجات 910 ارب او محصولات 9555 ارب روپی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا او تنبایو ووایي د سیمې هیوادونه له هم له افغانستانه د ترهګرۍ د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن او تنبایو و د خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې د افغانستان پر حالت د بحث لپاره بلل شوې وه. او قطر ویلي چې په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د خلا ډکولو لپاره رواني هڅې ساري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې. دا مشال رادیو د اوریدونکو د خبرونې دویم نیمایي ته راورسېدو، نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ ځکه چې په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه راسره دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي غزې ته د بشري مرستو رسیدو لپاره د زمینې برابرېدو په هدف د اسرائیل د پوځ لخوا په پوځي عملیاتو ځنډ کومه ګټه نه ده کړې. دغه سازمان ویلي له دغې وقفې سره سره د بشري مرستو په رسېدو کوم مثبت اغېز نه ښکاري. له وقفې سره سره د غزې په بیلابیلو برخو کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. نور معلومات ته سلیم احمد صالح په رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اسرائیل د پوځ لخوا د غزې په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو د بشري مرستو پر رسیدو مثبت اغیز نه دی کړی. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپرکارن پرون جمعه ویلي په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو مثبت اغیز مو د بشري مرستو پر رسیدو نه دی لیدلی. په غزه کې څه باندې 8 میاشتې مخکې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي 2 اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. دغه جګړه د دې سبب سوې چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې بشري وضعیت ناوړه سي او ملګرو ملتونو په وار وار هلته د قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې یا MSF په ویلامیه کې خبرداری ورکړي که پر روان ورځو کې د روغتیایي تجهیزاتو اکمالېدو ته زمینه برابره نه سي، دوی شایي په غزه کې خپل ځینې طبي فعالیتونه خورا زیات محدود کړي. د اسرائیل پوځ 13 شنبه او 1 شنبه د غزې د جنوب پر یوه کلیدي لار په خپلو پوځي عملیاتو کې ورځنۍ بشري وقفه اعلان کړه چې ورسره د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره سي. تر دغه اعلان څو ورځې وروسته د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دوی لا هم نسي ویلی چې له دې سره به اړو کسانو ته نورې بشري مرستې رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د می میاشتې پر 18 ویلي و چې په رافه ښار کې یوازې 225 کسان پاتې دي. له 2000 تر 15000 پورې نور کسان د غزې تاړانګې په جنوبي سیمه الموسی کې دېره دي او په جنوبي ښار رافه کې د جګړو له پیلېدو سره ګڼو فلسطینیانو په الموسی کې پناه واخیسته. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې او د روغتیا نړیوال سازمان د غزې او مصر ترمنځ د رفا سرحدي دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې بشري مرستو او طبي تخلیې ته زمینه مساعده سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې د شپږ دېرشو روغتونونو له ډلې دا مهال یوازې 12 فعال دي، خو د دوی فعالیتونه هم محدود دي.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړې چې په تیرو درو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه راپور له حقیقته لرې بللی. دغه وزارت ویان عبدالمتین خانی ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت ناامنه او بې ثباته وښيي. د اکرم الله اکرام په رپورټ کې نور تفصیل اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان 2 ځله هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلي چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 وګړي وژل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقته لرې بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثباته وښيي.
شاید نو په خاطر ان کې بعضي رویدادها او عملیات هایی کې ما د قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطاف چا داشتیم، اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده. بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط به اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را ناامن و بې ثبات معرفي کنن.
نوموړي پټینګار سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یوه خوله نه دي. د امنیتي چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او داغه مسایل دي چې په ناامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن نه دي او هره شپه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیه پرې کوي.
خو د امنیتي چارو بل پوه احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېمې ناسې په درشل کې هم دي باید خپله بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او 13 نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سخت سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرت حکم او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخه کول د دې لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخنه شوي او د تیر حکومت هیڅ کارکونکو ته څوک زیان نشي رسولی. خو یادونه ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکی او نظامی کارکونکو د نیولو، وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
دا
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوهې را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي، د دې غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي. د دغه سازمان سرمنشي اګنس کالامار د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته د طالبانو له لورې پر دوی د بندیزونو د ریکولو د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي ناهیلي بشي. نورحال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېیمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسي. اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي، د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامارد وړاندې لیکلي، دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې په ټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټیز سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي، چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کالامارد له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریځ غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیداربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې پر راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21مه هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نسته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه د طالبانو له لوري له زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل سي، دوی به ډېرې ناهیلې سي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې ښځو ته د تغسر اجازه ورکړل شي نو ښځې کولی شي د خپلو حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته د مونږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي، چې
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چېرې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورنکړل شي، دا به یوه جدي ستونزه او د دوی لپاره یوه بله ناامیدي وي. او که چېرې افغان ښځې په دې غونډه کې شاملې نه شي، نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو د غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغواني په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې له مدني فعالانو، خبریالانو، لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یونما مشر روزا اوتنبایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل، ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلی اوتنبایوا زیاته کړه چې د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماري د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړیو استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې درېیمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې جون میاشتې په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه سي، چې طالبان هم رسمن وربلل شوي او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ننګرهار په چینو لسوالۍ کې وزوان څه باندې 500 هغو ناچارو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې چې په تیر جمهوري نظام کې له خپلو سیمو د جنګونو له امله بې ځایه شوي ول. د زده کړو بې برخې شوي ماشومان په دې باندې خوشحالي ښکاره کوي. ماشومان نجونې خوښې دي چې په خپله سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه. د نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستي ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي څه باندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یوه دوره یې د هلکانو او بل هغه یې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
خپل ولس او خپل قوم ماشومان ته په دې احساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغه سې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې احساس باندې راغلم، دې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې یې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سو زده کوونکي نجونې وایي د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې اولادونو ته یې په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یوه لرې پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمې مرستې وکړي.
غوښتنه هم دغه کوو چې د لرې پرتو سیمو طرزالعمل کې دا ریاست معارف ته دې راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به تی کړي. انشاءالله بیا چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استاذۍ یو څه نفقه به دی خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوري نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دي ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی او د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی پرون د وزیر اعظم شهباز شریف او د وفاقي وزیر رانا ثناء الله سره لیدلې دي. نو موړي ویلي دي چې د صوبای حکومت مشران په زور گریډ سټیشنونو ته په ننوتلو سره د ریاست عملداري چیلنجوي. د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی شهباز شریف ویل چې وفاقي حکومت په د خبر پښتونخوا ته د ولس د خیر ښېګڼې لپاره هر ډول مرستې او وسایل ورکوي. رانا ثناء الله کندی ته ویل چې ټولې مسالې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي، خو د ملک په هره سیمه کې به د ریاست عملداري کمزوري کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د خیبر پښتونخوا مرکزي حکومت ترمنځ د بجلی په لوډ شیډنګ شخړه روانه ده. صوبایي حکومت وایي چې بجلی په خیبر پښتونخوا کې جوړیږي او مرکز د صوبې قرضدار دی، خو وفاقي حکومت وایي چې په کومو سیمو کې خلک بیلونه نه جمع کوي هلته به لوډ شیډنګ کېږي. د خیبر پښتونخوا مرکزي حکومت ترمنځ د شخړې په اړه تجزیه نګاران جلا جلا نظرونه لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لډیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې اوس په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ اتحادي حکومت دی او په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف واکدار دی. د صوبې او مرکز ترمنځ په ډېرو مسلو لفظي شخړه دوام لري چې تازه پکې د بجلی لوډ شیډنګ دی. د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وایي چې باید د خیبر پښتونخوا په یوه سیمه کې هم تر 2 ساعته زیات لوډ شیډنګ ونه شي، خو وفاقي حکومت وایي چې په کومو سیمو کې خلک بیلونه نه جمع کوي هلته به لوډ شیډنګ کېږي. د لوی اختر د رخصتیو په ورځو کې علي امین ګنډاپور په خپله او د ده د ګوند نور مشران په زوره ګریټسټیشنونو ته ننوتل او ځینو سیمو ته د بجلی ترسیل بهال. په 8 جون د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف او وفاقي وزیر رانا ثناءالله سره ولیدل او ورته ویل چې د صوبایي حکومت وکدران په زوره ګریټ سیشنونو ته نوتلو سره د ریاست عملداري چیلنج کوي. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفت الله اورکزی وایي چې بجلی په خیبر پښتونخوا کې جوړیږي، ځکه پرې لومړی حق هم د دې صوبې د خلکو دی، خو په موجوده حالاتو کې د صوبایي حکومت د احتجاج خطرناکې نتیجې هم راوتلی شي. دا د صوبې او د مرکز د شخړې په اړه مشال ډډیو ته وویل.
جنگ روان دے دا خو مطلب دے چې یو عام صوبہ نه دی، دا غیر معمولی حالات دی. دلته خو ډیر مطلب لکه خیال پکار دے کدی کې اوس معمولی ونه څوک یو تنظیم چې دی چې تا وابډ هاوس باندې خدای او مکه چې تا بریدی وو کو دا غو حکومت بیا خو کیسه خراب دی کنه. چې دې سره غورا حکومت رټ چې دی غا ډیر کمزوري کیږي، نو چې کم ګروپونه د حکومت خلاف جنگ کوي دي کی چې متر هغه تنظیمونه دي کانور دي بیا غو ته ډیر مکملاوی دي. دا چې کومه طریقه دی اپناو کړی دی کنه، دا الټیمیټلی دا ملک چې دی کمزوري طرف ته بوزي او یو دسه ملک چې هغه آلریڈی دومره مسلې دي، معاشي بحران دی او لا ان آرڈر خطرناک حد ته چې دی رسیدلې.
د خیبر پښتونخوا حکومت دا هم وایي چې د بجلی د جوړولو د ګټې په مت کې مرکز د صوبې قرضدار دی. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې شهباز شریف گورنر فیصل کریم کونډی ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د اولس د خیر خګړې لپاره به مرکزي حکومت ټول وسایل او مرستې په کار راولي. رانا ثناءالله هم د گورنر کونډی سره د لیدو په وخت وویل چې ټولې ستونزې باید د خبرو د لارې حل شي، خو په ملک کې به یو ځای هم د ریاست عملداري کمزوري کېدو ته نه پرېښول کېږي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې وکتاران داسې شخړې ځکه جوړوي چې د اصل ستونزو نه د خلکو توجه واړوي.
داسې یو کار دی کنه چې دا غي آوټکم هیڅ نشته، د خلک صرف په نان ایشو باندې بیزی ساتل غواړي او عوامو توجه چې کم دی هغه د ریئل ایشو نه خواکول غواړي. اصل مسله خو نن سبا دا دی چې د خلکو توجه واړی د ګرانای نه، د لا قانونیت نه او نورې داسې ډېرې غټ مسلې چې ټول پاکستان ته او عوامو ته خاص کر پیښې دي.
د 1988 د انتخاباتو نه پس هم په مرکز کې د پیپل پارټۍ او په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومتونه جوړ شوي وو چې د خپل منځي شخړو له امله د وخت پوره کېدونه وړاندې اسمبلی ماتې شوې. دغه شان د 2008 د انتخاباتو نه پس هم په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت په مرکز کې د پیپل پارټۍ د حکومت خلاف د بجلی د لوډ شیډنګ په وجه احتجاجونه کول. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
هر کال د جون 28 په نړۍ کې د موسیقي ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د موسیقي او هنر ارزښت او هنرمندانو ته د ورپی خوستونزو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د موسیقي د نړیوالې ورځې په مناسبت د مفکوري لخوا په پیښور صدر کې د ټنګ ټکور یو غونډه جوړه شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا او افغانستان بیلابیل هنرمندانو ګډون وکړ، سندرې ویلې او ځوانانو ورته تړونه هم وکړل. د غونډې ګډونوالو مشال اډیو ته ویل چې اوس هم په افغانستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې په موسیقي باندې دز دې چې لوجه هنرمندان د کړهونو سره مخ دي، نو باید حکومتونه او نړیوالې ادارې دې ورته پاملرنه وکړي. نو تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خیبر پښتونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي له معاشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سختدریزي او د انتها پسندي ترهګري په مخنیوي کې د خپلو هنرونو ډېر ښه کردار ادا کوي، چې د خلک پام راواړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روزو او داسه ترمات کو چې خلک د خپل زړه د خپل غوښتنې د خپل مزاج اظهار وکړي، یو دوه سندرې ووري، که څوک اتن کې اتن وکړي، که څوک شاډوله کې شاډول وکړي، او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
خبر های کورٹ د جون په شلما پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافی مشال ریډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي، نو دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي، نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې، په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال اروز دی په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو هر تک دی کنه، لکه داسې په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی، چې لکه داسې کنسرت کې هغه په خاص پتوګا باندې کیږي، خو لکه داسې لکه واسه اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه، نو لکه داسې ما اوپن دلی دلی دا ما اول ځل دلی، نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، خو کیپی سیټ دا اول ځل کیږي، په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سیمو کې په کار دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی، او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو، موږ ویلو چې په خلیجی هیوادونو کې د پرتو مسافر پر ستونزو ریپورت لرو، خو وخت یاري نه کوي، نو په هغه ریپورت په سبا خبرونو کې تاسو واورئ. خوست د خبرونې وروستی ریپورت د جون په 28مه د خوست ولایت د باک ولسوالۍ د سنارګي په تفریحي سیمه کې د صبریو د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتوب اختریزه مشاعره جوړه شوې وه. د پروګرام تابع کوونکو د دې ادبي دستوري موخې او د اختر د خوشحالیانو نمانځنه، د ادب ډګر د پټو استعدادونو پیژندنه او له بېلابېلو سیمو سره د ځوانانو آشنا کېدل بللې. نورحال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې چې په یاد مشاعره کې د ځوان شاعر رحمان الله سهار په ترنم پیلېږي.
دا د خوست ولایت د باغ د سنارګي په تفریحي سیمه کې د صبریو د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتوب د خوست د څلور ولسوالیو صبریو، تریزیو، باغ او ځاځي میدان ولسوالیو د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د لوی اختر په مناسبت مشاعره وه. د مشاعرې ګډونوال وایي دا ډول ادبي او فرهنګي بنډارونه د ځوانانو په یووالي، د پټو استعدادونو په سپړلو او پرمختګ، او له بېلابېلو سیمو سره د ځوانانو په آشنایۍ کې مهم رول لري. د سنارګي د مشاعرې یو ګډونوال سید امین سبا مشال راډیو ته وویل
د دې مشاعرې څخه مو هدف دا ده چې ادب ته پراختیا ورکړو، هغه پټ لالونه یا هغه شاعران ورونه چې دوی په لرو پرتو سیمو کې دي، دوی له شعر او شاعرۍ څوک نه دي خبر، دوی هم روباسو د شعر او ادب ډګر ته او ادب ته پراختیا ورکو په دې مشاعرو سره، او هغه ځوانان چې دوی په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي دا سره یو ځای شي او په جنګلوي سره پیدا شي.
د خوست د سینارګي سیمې په اختریزه مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې او نظمونه واورول. مشر شاعر سید نبی زخمی خپل دا اختریز شعر حاضرینو ته وړاندې کړ.
کې چې درواخلې اختاریزه ډلې زموږ د کلي او بندو زړه دودیزه ډلې او پرا بلد نه يم د ښار مخل دستور سره دی ما خوره وړې دی جانان غرهی زړلې او شاعر زخمی ولا چې دا د عجبادت دی راوړې له ځان سره سندره پټه پیزړلې.
د صبریو د ادبی او فرهنګي ټولنې په نوښت په یاد اختریز مشاعره کې محمد رحمان رحمانی او امین رحمان امین دا شعرونه وړاندې کړل.
هاشمی صاحب لیکي چې پورته مې د ژوند په یوه لاره هم قدم نه شي ستا یغي ارمان چې را روان را سره سم نه شي راشه د یوې خلګۍ ثواب را باندې وګټه ما نه به دا غم سپک شي او ستا نه به څه کم نه شي
پسرلی هم شي ګلونه شي بورا شي د وطن په امن څو چنده ښکلا شي د وطن د جوړېدو خوبونه وینم خدای دې وکړي چې خوبونه مې رښتیا شي.
یاد دیوی د نورو کلونو پرتله بیا هم د لوی اختر په شپو ورځو کې په خوست او د دې ځای په څنګلوري ولایت پکتیا کې ګڼ خلک په ځانګړي ډول ډېر شمېر ځوانان د دې ولایتونو لرو شنو سړو غرایزو او تفریحي سیمو ته ولاړل او د اختر خوشحالۍ په ادبي بنډارونو میلو او سباتونو ونمانځلې.
دا مشال ریډیو ده که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.